د امریکا غږ آشنا راډیو درنو قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. د یک شنبه ورځ د خبرو اترو ځانګړې خپرونه بیا هم په درېمه ورځ د افغانستان د سولې مشورتي جرګې ته ورکړې ده چې په هغه کې به موږ د دې جرګې د یو تن ویان ښاغلي جاوید احمد غفور صاحب سره خبرې کوو چې هغوی به راته د جرګې د درې ورځو بیا خصوص کې د پای د ورځې معلومات راکړي. السلام علیکم غفور صاحب.
وعلیکم السلام. زه په خپل وار عبد صاحب تاسو ته او د امریکا غږ آشنا راډیو ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
مناسب که اردوونکو ته وایي دغه جرګه چې کوم مقصد لپاره غوښتل شوی وه هغه مقصد څه و او آیا ترلاسه شو کنه؟
تاسو ته معلومه ده چې افغانستان اوس په داسې یو حالت کې قرار لري تر څو د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي، او دغه خبرې اترې چې دي د دې لپاره هغه خنډونه چې په وړاندې وو د هغې د رفع کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړي، چې په دې کې ولو یې ستونزه د 1400 طالب بندیانو خوشي کولو چې د په مختلفو مسایلو او قضیو کې دوی داخل وو هغې خلاصېدو مسله وه، بل دا وه چې د مذاکراتي ټیم مسله وه، بل د بین الافغاني مذاکراتو خبره وه چې د دې لپاره جرګه راوغوښتل شوه. خوشبختانه جرګې په دې باندې د تېرې جمعې شنبې ورځ کار وکړي په 50 کمیټو کې او یو 15 مادهیز پرېکړه لیکې وړاندې کړې چې د دغې زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه د افغانستان د حکومت نه، او دغه غوښتنه په دې راڅرخېده چې باید مشروطه وي، یو لړ شرایط وي، بین نړیوال تضمینونه وي تر څو بیا دوی د جګړې ډګر ته ونه ګرځېږي، او تر څنګ که چېرته په دې کې بهرنیات بایي نو دوی به هغه هېوادونه چې دوی ورته سپاري د هغې نه هم باید تضمین ولري.
جاوید صاحب، دغه خبره چې تاسو وکړه دغه فیصله مخکې به څنګه عملي کېږي، دغه به څه ترتیب به څنګه؟
تاسو ته معلومه چې نن جلال احمد ولسمشر په هغه ځای کې ویلي چې زه به دغه خوشي کېدو حکم مسیم ځکه ما همدارنګ جرګې، یعنی د افغانستان حکومت اړوند چې کوم اقدامات وو هغه نن یو شمېر ترسره کیږي، او تر څنګ مونږ لمن یو چې د جرګې د غبرېګړې قدم په قدم منی شي. اوس باس دا ده چې نړیوال ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او طالبان هم باید د جرګې د غوښتنې ومني، دا د ولس غوښتنې دي چې وربند وکړي، د دې تر څنګ بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو په افغانستان کې د یو دایمي سولې او ثبات مونږ ورسیږو.
جاوید صاحب، نن ویناوالو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر خالد حمید کرزی هم وو، او دا خبرې خلکو په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې ستایلې دي. څه پکې داسې وو چې موږ د راډیو اوریدونکو ته خبر شي چې څه ویلې دي؟
مهم باز دا ده جناب عبد صاحب چې اجماع، خصوصا ملي اجماع چې هغه د سیاسیونو ترمنځ وي، هغه د رهبرانو ترمنځ وي، هغه د ولس ترمنځ وي، دغه اجماع چې دا کولای شي چې د افغانستان دولت د خبرو سټیج ته چې دی کله دوی زیدي یو قوي ادرس نه خبري وکړي. د دوی ټینګار په جمهوریت او بیا ولسمشر کرزي د ولسمشر محمد اشرف غني څخه ملاتړ اعلان کړي، او ویل چې هر هغه قدم چې ته د سولې لپاره اخلي زم ملاتړ یې. نو دغه اجماع چې د ام په نړیوالو باندې اغیز کوي، ام په وسلوالو طالبانو اغیز کوي چې د افغانستان سولې لپاره مرسته وکړي نړیوال او سیمه ایز هیوادونه، او دغه اجماع او ملي وحدت چې دا کولای شي چې موږ د یو قوت نه د بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو تر څو وکولای شي چې دا قوت په اساس باندې خپلې د دوه لسیزو لاسته راوړنې هم حفظ کړو، د دې تر څنګ وکولای شو چې د بشر حقوق، د ښځو مېرمنو حقوق دا ټول حفظ کړو. او دې کې د ولسمشر کرزي وینا هم ډیر روښانه وه، ویل چې نجونی هلکان به ښوونځیو ته ځي، مثلا موږ به کاروبار کوو، اقتصاد، یعنی په جمهوریت باندې ټینګار یو د دې هغه اصلي موضوع وه چې ډیر خلک په دې خوشحاله وه.
جاوید احمد غفور صاحب، د ټول جرګې چې کوم برخوالو د هغوی عمومي تاثر څه و؟ د دې جرګې نه راضي و، خوشحاله و داسې فیصله شوې ده؟
او ټول خوشاله وو ځکه دغه پریکړه چې دوی وکړله هغه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره، او دغه پریکړه لیک هم هغه چا چې په دې جرګه کې ریاضات کول د پریکړه لیک د اوریدو نه وروسته هغوی په دې نتیجې ته ورسېدل چې واقعا جرګې یو مثبت اقدام وکړي، یو ښه اقدام وکړي، او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یو بهترین اقدام وکړي. تاسو لیدل چې په سوشل میډیا او رسنیو کې د جرګې نه مخکې جناب عبد صاحب یو لړ تبلیغات روان وو چې ګواکې دا جرګه به یو تشریفاتي جرګه ای دا به حکومتي جرګه ای خو کله چې جرګه جوړه شوله کله چې د جرګې پریکړه لیک ولوستل شو هغه خلک چې هغو منتقدین وو هغوی وویل چې نه یو ښه پریکړه وشوله او دغه پریکړه چې ده کولی شي چې هغه یو شمېر خنډونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دي هغه له مخې لرې کړي او هغه څه چې لازم وو د افغانستان حکومت ته هغه څه چې د افغان راته یا ولسته لازم او هغه پریکړه وکړه ځکه په سوله کې تاسو مجبور کړل چې سوله ته رسیږئ سوله له تاسو قرباني غواړي او د افغانستان حکومت او د افغانستان ملت یو ځل بیا د قرباني ورکړه ترسو په دې هیله چې په دې ارزو چې موږ یوې سولې ته ورسیږو.
یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه پنځه ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 40 ثانیو لپاره پرېمینځئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، کله چې له کوره بهر وئ په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. دریم، کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ، که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغ دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه وي، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ، نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو درنو اودونکو، نن د خبراتو ځانګړې خپرونه کې د افغانستان د سولې مشر د جرګې په پای باندې خبرې کوو. د جرګې یو تن ویان ښاغلی جاوید احمد غفور صاحب راسره دی، هغه سره خبرو ته ادامه ورکوم. غفور صاحب، دا راته وویسته د جرګې په د جریان کې په اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ د جرګو په کمیټې چې دي د هغې کې څومره صمیمیت ولید شو؟ څه داسې وخت تاسو احساس کړ چې خلک نه پوهېږي چې موږ څه د پاره راغلي؟ ځینې خلکو دا انتقاد کوو چې جرګه ډېر ناڅاپي راغوښتل شوې ده او زیاتره خلک نه پوهېږي چې څه د پاره راغلي دي.
نه جناب عابد صاحب، ګوره دا جرګه چې ده دا د پروسه کال د سولې مشورتي لوی جرګې تداوم دی او هماغه غړي راغوښتل شوي دي کوم چې پروسه کال راغلي. پروسه کال هم همدې غړو په دغه کمیټو کې د دغه کار سره آشنا وو، حکومت ته د لارې نقشه ورکړه، د اوربان غوښتنه یې وکړه، د دې تر څنګ د بندیانو د خلاص زندانیانو د خلاصون خبره وکړه. هماغه تداوم و، هماغه برنامه و، هماغه کمیټې وې، صرف هغه سوالونه او موضوعات فرق کولو. نو طبیعي خبره ده چې یو شمېر کسان داسې به وو چې هغوی ولې وضاحت ډېر اړین وضاحت او بل مهم باز دا و چې د حکومت له خوا نه هېڅ نوه مداخلت په دې کې نه و. یعنې ډاکټر صاحب عبدالله هم په خپلو خبرو کې ویلي چې زه مننه کوم چې یوازې سهولتونه برابر شول، زه مننه کوم چې یوازې هغه څه چې لازم و هغه برابر شو، ولې هغه څه چې ډېر مهم و اړین و هغه دا و چې مداخله نه وه. دوی خود مختاره وو، د کمیټو رئیسانو خپل راپور چې وړاندې کې بیا په پرېکړه لیک کې دوی خود مختاره وو او همدا لامل و چې د پریکړه لیک او د ټولو هغه پریکړو نه چې په جرګه کې وشو ښه هرکلی وشو.
جاوید صاحب، د افغانستان د خاص جرګه کې د افغانستان د ټولو قشرونو نمایندګي، بیا د عمرونو په حساب د کشرانو، ځوانانو، مشرانو، د میرمنو نمایندګي، دا څومره تاسو وینئ پکې؟
ډېره زیاته وه جناب عابد صاحب. یاره یو تاریخي جرګه وه، 3300 کسانو پکې ګډون کړی. په دې کې د 23 نه تر 25 کټګوري د اقشارو مختلف ان د رسنیو استازي پکې وو، د مدني ټولنو پکې وو، د شهدا او معلولینو پکې وو، د سوداګرو استازي پکې وو، د کسبګرو استازي پکې وو، تر څنګ د میرمنو استازي، د ځوانانو استازي، د علماو استازي، د کوچانو استازي، ولایتي شوراګانو. بل خواله دا و چې په دې جرګه کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې رئیس سیبانو اداري هیات غړو د ټولو ګډون کړی وو او بل مهم باز دا و چې د جرګې څخه په لومړۍ ورځ هم د ټولو سیاسي رهبرانو ملاتړ وکړي، د دې تر څنګ د امریکا متحده ایالاتو سفیرانو په کابل کې د نړیوالې ټولنې هغوی هم ملاتړ وکړي، د امریکا د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ کله چې جرګه شروع کړي د هغې نه مخکې یو پریس ریلیز ورکړي، او په هغې پریس ریلیز کې هغه په ښکاره توګه د افغانستان د حکومت د دغه اقدام د جرګې او د دغه ولس څخه مننه وکړله او تر څنګ یې د دې څخه ملاتړ وکړي. په ټوله کې که ووایو جناب عابد صاحب په ملي کچه یې هم حمایت لرلو، هم یو اجماع و، او په نړیواله کچه یې هم خوشبختانه یو اجماع او یو ملاتړ لرلو. یو مهم بحث چې دا و د ټولو نړیوالو هیوادونو سفیرانو ته په داخل د ار کې زمینه برابره شوې وه چې هغوی د ویډیو کانفرانس له لارې دغه هر څه تعقیبول، او دا ټول مسایل د نړیوالو د استازو او تر څنګ رسنیو ته ډېر پراخ لاس ورکړل شوی و چې رسنۍ له خلکو سره خبرې وکړي، تالار ته راشي، عکس واخلي. خپله ډاکتر صاحب عبدالله پرون بیا خبري کانفرانس لرلو، یعنی په ټوله معنا هغه د بیان ازادي او هر څه پکې په ډېر ښه شکل سره ترسره شول.
بیان ازادي تاسو خبره کوئ په دې اول ورځو کې ځینې داسې ویډیوګانې وکتلی شولې چې نفر په زور د حال نه اخیستل کېږي، یو مېرمن هلته نه پرېښودل کېږي چې خپل شعار جګ کړي، هغه څنګه تاسو تعبیروئ؟
او متاسفانه دغه کار د داسې یو چا لخوا وشولو چې هغه هلته لنډمهاله په دنده ګمارل شوی وه، او هغې داسې یو عکس العمل وښود. خو تاسو ولیدل چې خپله ډاکتر صاحب عبدالله له هغې د پارلمان له وکیلې څخه بخښنه وغوښتله، د دې تر څنګ دغه مېرمن خپله لاړه هلته بخښنه وغوښته. رئیس صاحب جمهور دا عمل ډېر زیات وغندلو، وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه به په دې اړه باندې پرېکړه کوي چې دې ولې دغسې یو عمل وکړي د پارلمان د وکیلې سره. همدارنګه جلالت ما رئیس صاحب جمهور نن چې زه پخپله د دې وکیل صاحب سره ګورم، د دې خبرې، د دې نظرونه، او هغه ځوان چې غورځنګ سیال و هغه یو لړ خبرې غوښتلې، دې دواړو سره ګوري. نو دغه مسایل کله کله په دغسې لویو غونډو کې بېخېږي متاسفانه، ولې د جرګې دایرونکي کمیسون، همدارنګه خپله رئیس صاحب جمهور، دې ټولو په دغه کې غبرګون ښودلی دی، او هغه څه به کېږي چې عدلي او قضایي ارګانونه او د قانون په چوکاټ کې وي.
وروستۍ پوښتنه دغه د ټول د تاسو چې وایي چې هر څه په خیر وشو او کامیابه جرګه وه، کریډیټ چا ته ورکوئ؟ څوک پکې داسې افراد پکې یادوئ؟ څوک یادوئ چې هغوی به دا وکړای شو چې دا دومره غټه جرګه دایره شي او په خیر سره تمامه شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو مرسته پکې زیاته وه، خصوصا په دې کې مثلا د حکومت مرسته، د ټولو ادارو ونډه پکې ډېره وه. ډېره مننه باید له امنیتي ځواکونو څخه وکړو، د امنیت په تامین کې. همدارنګه شپه ورځ دوی هلې ځلې وکړلې، د یو شمېر ولایتونه چې هلته مونږ مثلا ترانسپورټي ستونزې لرلې، دوی په وکولی شول چې دغه د جرګې وکیلان په د ملي دفاع وزارت په خپلو الوتکو انتقال کړي. یعنې په ټوله کې که ووایم د ولس څخه هم مننه باید وکړو، د دې تر څنګ د جرګې د ګډونوالو څخه، د جهادي او سیاسي رهبرانو څخه، یعنې دوی ټولو ډېر د زړه د خلاصه په دې کې هلې ځلې وکړې، او په ډېر کم وخت کې په دې وتوانېدل چې دغسې یو جرګه د یو مهم کار لپاره
راوغواړي، او نتیجه هم خوشبختانه نن ډېره زیاته خواه. ډېره ډېره مننه جاوید احمد غفور صاحب، د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې ویان په توګه راغلی، او د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تاسو هم مننه
جناب عبدالسلام،
تشکر، خدای پامانس. درنو اوریدونکو، دا د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې یو تن ویان جاوید احمد غفور چې د جرګې په اړه کې معلومات راکړل. موږ د جرګې د یو برخوال سره خبرې کوو چې هغوی د جرګې د پای په اړه څه وایي. منګ سره اوسېږي.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپله خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لغنه استفاده مه کوئ. هغه څوک سي مشکوک دي په د وایرس باندې اخته دي کوشش وکي د غول تماس نه ډډه وکي، یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوي. کچیرې تاسې مالدار یی، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکئ سې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکئ. په هغه ځای کې سه ګڼه ګوڼه یی، کوشش وکئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکئ. هغه اشیاو باندې سه تاسو پوهیږئ سه هغه به ملوثی، کوشش وکئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکئ. هغه خلک سه مشکوک دي او پوهیږي سه دا مرض امکان لري له هغو سره موجود وي، کوشش وکئ سه په کور کې کینئ او ځان قرنطین کئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندی په امید.
درنو اوریدونکو، تاسو لږ مخکې د افغانستان د سولې د مشورتې جرګې د ویان جاوید احمد غفور خبرې واورېدې د جرګې نتیجو باره کې. په دغه جرګې باندې د تبصرې دپاره موږ د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ښاغلي شهزاده مسعود صاحب سره خبرې کوو، او هغوی هم نن وروستۍ غونډې ته ورغلي وو، هلته حاضرینو کې ناست وو. نو هغوی نه د دوی نظر اورو چې څه واورېدل او څه یې خپله انګېرلې دي. شهزاده مسعود صاحب، سلام علیکم، خیر راغلئ زموږ خپرونې ته. صاحب تاسو دغه ټول بهیر جریان دغه اول ورځ نه چې اعلان شوی چې دغه مشروطه جرګه راغونډ بلل کېږي، دغه 400 بندیانو د طالبانو پاتې دي، دغه په سرنوشت د خلکو نظر مشوره اخلي او نن واخیستله شوه او پرېکړه هم وشوه، څنګه ارزوئ؟
اما درې ورځې چې دغه جرګه تحقیق وکړه، خصوصاً چې مله اخرنۍ ورځ وه، یقینا د افغانستان د خلکو په هغه استازي چې د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه راغلي وي، یعنې د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره داسې یو فیصله یې وکړله چې هغه واقعا د افغانستان ملي ګټو ته کې رانغښتې وي، او دا لیوالتیا د ټول ملت استازو وښودله چې دوی څومره ته څومره لیواله دي. نو زما په اند باندې په دغه نږدې وختو کې تاسو یو جرګه سورې ته په دغه باندې نه دی راشوې، او خلکو واقعا هغه څه پرېکړې وکړلې، هغه څه مشورې ورکړلې د مستشته چې حکومې نازلې.
محترم شهزاده مسعود صاحب، د حالاتو ته چې تاسو ګورئ، ګمجرانات چې روان دي، څه فکر کوئ دغه نتیجه چې پرېکړه نن وشوه دا به مفید تمام شي د سولې چې کوم غارمان دي د افغانانو هغه کې به کومک وکړي؟ محترم شهزاده مسعود صاحب، دغه د جرګې جوړښت ته چې وګورو، افغانستان د پخواني ولسمشر خالد حمید کرزي ګډون، د افغانستان د سولې د شورا د مشر ښاغلي ډاکټر عبدالله، دا داسې نماینده شورا دغه جرګه بلل کېدای شي؟
حمد کدونو که هم دیر جرگی من دو ویناوان و یقینا چی به خلق دخان خانه دیر تو در کلای موشه، او همه وینای وکره چه کما نازمه و افغانستان د خلکو د هیلو د افغانانو سره سم وینا وکړه او د خلکو د خوره ښه استقبال شو. نو بلم چې کېږي د اکثریت افغانستان سیاسي مشران
پختونه چې اردوونکو سره ده چې افغانستان لخوانه چې کله د طالبانو سره خبرې کېږي نو ټول خل به د ولسمشر اشرف غني تر شا ولاړ وي او دا د سولې چې کوم خبرې کېږي هغه کې به ورسره ملګري څنګه؟
د جرګین او روس سره د مصالحې عالي شورا ژر تر ژره خپل تشکیل اعلان کړي او په دې کې د افغانستان د مختلفو اقشارو استازي باید په دغې شورا کې راشي تر څو موږ وکولی شو مومن د دغې ټیم چې دا مذاکرات ته ځي دغه مومن واقعي شي او دوی ته سلا مشورې ورکړي چې په نهایت کې هغوی د پرېکړې صلاحیت هم په بین الافغاني مذاکرات کې ولري. زه امید کوم چې ډاکټر صاحب عبدالله اوس په بل هر وخت نه ژر تر ژره به د مصالحې عالي شورا غړي معرفي کړي او د افغانستان په سطحه باندې دغسې یوه شورا جوړه کړي چې هغه واقعا د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل وکړي.
تاسو چې دا شاده محسوس یو واقعا د اراده د تمثیل کوونکو یادونه کوي څه مراد هم څه دی څوک یې څنګه؟
نو زما په اند باندې ښه خبره دا ده افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. که چېرې دغسې یوه شورا جوړېږي چې په هغې کې د افغانستان د ټولو اقوامو د ټولو سیاسي اعضابو استازي په هغې کې شرکت ونه لري طبعا ستونزو سره به مخامخ کېږي. زما امید دا هغه ده د جناب ډاکټر صاحب عبدالله څخه چې دا اوس د مصالحې د عالي شورا د رئیس په توګه باندې وکولی شي چې د افغانستان د مختلفو اقشارو د هرې طبقې استازي په دغې مصالحې شورا کې راولي او سیاسي اعضابو مشران نمایندګان راولي تر څو وکولی شو چې دغه څلوېښت کلنه چې تحمیل شوې جګړه چې په افغانانو باندې تکل شوې ده د دې ته د خلاصون لاره پیدا کړو او د مقابل لوري سره د یو واحد ملي موقف څخه خبرې وکړو تر څو موږ وکولی شو یو تلپاتې او باعزته سولې او ثباته په افغانستان کې ورسېږو.
من د امریکا غږ آشنا راډیو درنو اودونکو د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې د درېمې د پای د ورځې په حواله خبرې کوم. مونږ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ښاغلي شهزاده مسعود سره خبرې کوو چې خپله هم د دې وروستۍ جرګې د ورځې ګډونوالو. شهزاده مسعود صاحب، دغه د طالبانو غوښتنې خو ومنلې شوې څه چې غوښتل د سولې لپاره چې کوم شرایط ایښي وو د بندیانو خوشي کېدو هغه د وروستۍ فرمان هم جاري شو، څه وایي تاسو چې اوس کوم داسې کوم بل خنډ خو به نه پیدا کېږي چې طالبان یا بل څوک یو قسم د بانه وګڼي او سولې خبرې بیا وځنډېږي یا پاتې شي؟ تاسو څه مشکل نه وینئ مخکې؟
زما په اند باندې د افغاني مذاکراتو یا د سولې په وړاندې باندې لوی خنډ د دوی دغه څلور سوه پاتې د بندیانو مسله وه چې هغه الحمدلله نن د افغانستان د خلکو د استازو د مشورې په اساس باندې په ډېر ژر وخت کې د ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني د فرمان په اساس باندې خوشي شي. زما په اند باندې نور د سولې په مخ کې دغسې څه نه دي پاتې چې هغه خنډ جوړ شي. زه امید کوم چې د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره نور ژر تر ژره باندې د افغاني مذاکراتو ته کښېني. تر کوم ځله چې زه معلومات لرم د طالبانو تحریک هم دا جوته کړې ده چې دغه بندیانې خوشي کېږي دوی به د افغاني مذاکراتو ته مستقیمه د افغانانو سره کښېني.
یو سوال محترم شهزاده مسعود صاحب، چې د افغانانو په ذهن کې د موږ تعقیبو چې دغه تشکیل جوړښت په د افغانستان د راتلونکي نظام څنګه چې کله طالبان سره خبرې کېږي په څه به زیات تاکید کېږي؟ څنګه نظام به د افغانستان د اوسني اساسي قانون، د افغانستان ملي اردو، د افغانستان د حکومت دغه چارې د خپل حال طالبان به پکې شاملېږي که حالت به بدلي؟ څه رقم حالت به راځي؟
او د طالبانو د خوانه هم یو پلاوی دوی د افغان مجلس په قطر کې کوي. دوی ګاز په دغه کوم مهم نقاط چې تاسو به په اشاره درلودله په دې باندې دوی جاروباسن کوي او یو توافق ته رسېږي. کفان دوی به یو شروعیت ملي سفه باندې اخلي، نو د مشروعیت دپاره خو زما په اند باندې بیا تر ټولو نه هغه مهمترینه مرجع چې د خلکو اراده په هغې کې تمثیلېدلی شي هغه به د قانون مطابق عنعنوي لویه جرګه راغوښتل کېږي. په قانون کې تاخير دي چې د نظام خبره ني چې د تریک صلاحيت د ما په ان باندې فقط او فقط عملي روي جرګلني چې د عملي روي جرګې د لار مده خپل مشروعیت په ماشي او که په قانون کې تاخير تر کته روان کې تاخير تر دغه صلاحيت د ما په ان باندې د افراد مده وانت د افغانستان د خلکو د چې د عملي روي جرګې د لار مده د خپل اصلاحات د قانون کې راو دي او په نظام کې شرایط تفصیلي شي
ورستۍ پوښتنه محترم شاد متو صاحب، تاسو خپله د افغانستان دغه جنایاتو کې د ډېر وخت نه داخلي استي او نږدې نه څارلې دي، حکومت کې هم کار کړی دی، اوس د ستي چې کوم دغه حالات روان دي، امیدواري څومره ویني چې هغه څه چې افغانان د څلوېښت کلونو زیات ارمان کوي وي په عمل کې ویني، او څنګه چې هغه امید کړي د پخواني ولسمشر ویلي چې زه به چکر ته ځم، نو خلک به چکر ته کله ځي؟
افغانستان خلکو هیلې خو همدغه سې هیلې دي، لکه د پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي چې ویلي دي چې خدای دې په دې وطن کې دغسې ظلم ثبات راولي چې د بدخشان تر مزاره د مزار نه تر هراته د هراته تر ننګرهاره پورې ټول افغانان آزاد چکر ووهي. دا خو د هر افغان هیله ده، لیکن تاسې پوهېږئ چې د قضیې هغه بیروني دودې هم ډېر مهم ده. زه امیدوار یم چې نړیواله ټولنه بیا په خاصه توګه د امریکې متحده ایالات افغانستان د سولې او ثبات راوستو کې د سیمې او د منطقې د لویو هیوادو همکاري هم راجلب کړي، لکه څنګه چې ترکیې کې د جناب ډاکټر خلیلزاد سره چې په ترکیې کې پنځلس شپږ میاشتې کې په ملاقاتونه مو کړي دي. هغه کوي چې موږ دغه همکاري راجلب کړې ده او په دې باندې په کلکه اخته یو. نو زه امید کوم چې د موږ دغه بیروني او د قضیې چې ده چې هغه همسرهګان دي د منطقې هیوادونه دي
ډېره ډېره مننه محترم شاده مسعود صاحب، د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه په صفت رالی او د افغانستان د مشروطه جرګې په اړه خپل نظر مو سره شریک کړ. ډېره مننه کوم صاحب،
تشکر.
درنو اوردونکو، دا د موږ دویم میلم ښاغلی شهزاده مسعود چې تاسو خبرې واورېدې د سولې د جرګې باره کې، موږ هم درنه اجازه غواړو. ښې ورځې، ښې شپې، الله عمل.
یا تپ ژوند دنیا میں